السلام علیکم د سهار وبچې دی په دې هله چې ورځمو نیکمرغه او روزمو قبلوي ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجلې اوریدو ته هر کله کوم نن دوشنبه د 1992 لمریز کال د سرطان سری رښتمنې د 2014 میلادي کال د جولای له 15 سره برابر ده. د دې نیم ساعت خبرونه په ترڅ کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې ملګرو ملتونو د افغانستان پر ملي شورا غا کړی چې د انتخاباتو قانون زر تر زره تشویب کړي. د لوی جرګې د احتمالي رابللو په دې اړه د مخالفتونو موضوع هم څېړو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان په لویدیځ کې د 200 ظفر قول اردو قماندان پاکستان د ملي اردو پولیسو کې د تروریستي حملو په تنظیمولو تورنوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو پلاوی یا یونما پر ملي شورا غږ وکړ چې د افغانستان د انتخاباتو قانون ژر تر ژره تشویب کړي. او د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې 14 مشکوک وسوال په پوځي عملیاتو او د امریکا د مشکوکو بي پیلوټو الوتکو په وروستیو حملو کې وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په لویدیځ کې د 200 ظفر قول اردو قماندان پاکستان د ملي اردو پولیسو کې د تروریستي حملو په تنظیمولو تورنوي. تورن جنرال تاج محمد مجاهد پرون ویل پاکستان له وسلوالو سره مرسته کوي چې د حملې د ملي اردو د جالي کارتونو په جوړولو سره تنظیم کړي.
دی
وی په دې وروستیو کې پاکستان د هغو اطلاعاتو له مخې چې موږ ته له پاسره رسیدلي دښمن داسې پلان لري چې د ملي اردو د موټرو او سرتیرو د جالي کارتونو په وسیله غواړي د ملي اردو او د نورو امنیتي ځواکونو په قیدو او جزو تامونو کې حمله وکړي. جنرال جاهد وایي چې د دې حملو د مخنیوي لپاره خاص تدابیر نیولې دي. پاکستاني چارواکو تر اوسه د دې اداو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د افغان حکومت دا ادارت کړی ده چې وایي وسلوال له هغه هېواده افغانستان ته راوړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو پلاوی یا یونما پر ملي شورا غږ کړی چې د افغانستان د انتخاباتو قانون زر تر زره تصویب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د قانون په اړه د اختلاف وړ ځینې مسایل اوس هم پر ځای پاتې دي. د یونما یو ویان نظیف الله سالارزي ازادي راډیو ته وویل چې ملګرو ملتونو تمه لري چې یاد شوی قانون د ملي شورا د دوبي له رخصتیو مخکې تصویب، توشیح او نافذ شي. د خوست ولایت چارواکي په دې ولایت کې د پولیسو د 2 سرتیرو د مړینې خبر ورکوي. د خوست والی مطبوعاتي دفتر مشر بریال روان ازادي راډیو ته ویل چې دا سرتیری پرون یکشنبه په نادر شاکوټ ولسوالۍ کې د سړک د غاړې او ماین په 14 کې وژل شوې دي. د روان په وینا په دې پیښه کې 15 نور پولیس ټپیان دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې 14 مشکوک وسوال د افغانستان سرحد ته نږدې سیمو کې وشل شوې دي. چارواکي وایي دا کسان د امریکا د بي پیلوټ الوتکو او د پاکستاني ځواکونو په پوځي عملیاتو کې وشل شوې دي. د خبر له مخې نه کسان په شمالي وزیرستان کې د شنبه پر ورځ ناوخته د امریکا د بي پیلوټ الوتکو په برید کې وشل شول. په دې کې 2 تنه بحرینانو چې هویت یې نه دی روښانه. یو امنیتي مقام ویلي چې دا کسان بخای عربانو، خو یو بل مقام بیا ویلي چې دوی ترکمنانو. له بلې خوا د پاکستان د هوایي ځواک جت جنگي الوتکو پرون سهار د اورګزیو خبر او کرمې جنسیو په غرنیو سیمو کې د وسلوالو پر مرکزونو بمباري کړې. پوځ وایي چې په دې پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 8 تنه سخت دریځي وسلوال وچل شوی دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي دی د ایران پر نوي منتخب ولسمشر حسن روحاني باور نه لري. نتنیاهو د ایران نوی ولسمشر د پسه په جامو کې لیوه بللی دی. سی بی ایس تلویزیون سره په خبرو کې د اسرائیل صدر اعظم پر ایران تور پورې کړ چې د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام پر مخ وړي. بنیامین نتنیاهو ویل ایران اټوم بم جوړولو ته نږدې کیږي او د هغه په وینا تهران ته باید واضح شي چې اټومي وسلو جوړولو ته به پرېنښودل شي. هغه زیاته کړه داسې نه ښکاري چې د ایران د اټومي پروګرام تګلاره به د حسن روحاني په مشرۍ کې بدله شي. نتنیاهو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د پوځي ګواښ په شمول پر ایران سخت بندیزونه ولګوي. ایران دا نه مني چې ګنې دا هېواد د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي او ټینګار کوي چې اټومي فعالیتونه سوله ییز دي. د مصر لوی سرنوال د اخوان المسلمین د مشر محمد بدی په ګډون د دې ګوند 14 مشرانو د شتمنیو د کنګل کېدو امر کړی دی. په دې ډله کې د بدی مرستیال خیرت شاتر او د اخوان المسلمین د سیاسي څانګې مشر حشام الاریان هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې مصري سرنوالان د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي پر ضد د جرمي شکایتونه څېړي. د مصر لوی سرنوالۍ د شنبې پر ورځ په یو بیان کې ویل چې پر مرسي به لګېدلو تورنه کې جاسوسي په هیواد کې د خونړۍ تشدد پارونه او د هیواد د اقتصاد ویجاړول شامل دي. او راکی چارواکی وی پروند پلازمینه بغداد په جنوب کې عمدتاً د شیعاګانو د استوګنی پسیمه کې د بمی حمله لړۍ نږدې 10 کسان وشل. پرونی 14 نه لروجه ماته شیبه مخ کې پیل شوې دراپورون لمخې په جنوبی بندري خار بصره کې د بمی 14 لړۍ 8 کسان وشل. په کربلا، کوت، ناصریه او مسیب خارونو کې هم دته ورته 14 شوي. پرون څلورمه پرله پسې ورځ وچه د بمی 14 په لړۍ کې ل 10 کسان په عراق کې ووشل شول.
سلام، زه سباون کاکړم. د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سنتیګریډ په کچه داسې کل چوي دي. په کابل کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 15.9، په کندهار کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 24.3، په هرات کې به اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 24.5، په مزار شریف کې به هم اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 23.1، په جلال آباد کې به اسمان برګ وي، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 23.3.
دوستانو، تاسو د ازادي رادیو سهارنې خبری مجله اورئ. ملګرو ملتونو د افغانستان پر ملي شورا غږ وکړ چې د افغانستان د انتخاباتو قانون دې ژر تر ژره تصویب کړي. د سیاسي اپوزیشن په ګډون د افغانستان ځینو سیاسي ګوندونو او ډلو د لوی جرګې د جوړولو لپاره سره مخالفت څرګند کړی. یو شمېر کتونکي وایي چې د دوی مخالفت قید امریکایانو د خوشحالولو لپاره وي.
دغه اپوزیشن اکثر اول هم یو ډول باندې واړي په دغه باندې امریکایان خوشاله کړي.
دا نړۍ مدواد ته کتنه لرو او دا هم اوري چې افغان حکومت وی د امریکا له دفاع وزارت سره اړیکنی ولې چې په افغانستان کې خپل زغراوال وسایت تخریب نکړي. د خبرونه په دوام کې په پاکستان کې د ورستۍ تحولاتو او د غراس د پاکستان د پاوس د عملیات چې په جنوب وزیرستان کې تر سره کوي د جزئیاتو په اړه وره. ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 سپه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې ووري. ملګرو ملتونو د افغانستان ملي شورا څخه غوښتي چې د افغانستان د انتخاباتو قانون ژر تر ژره تشویب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر شنبه پر ورځ ملي شورا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل دندو او صلاحیتونو قانون تصویب کړ. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو پلاوی یا یونا ماده د قانون تصویب د روان کال د انتخاباتو لپاره د ډاډمن انتخاباتي چوکاټ د رامنځته کولو په چاره کې یو مهم ګام بللی دی. په دې اړه پام کړئ د احمد تکل رپورټ ته.
ملګرو ملتونو د افغانستان له ملي شورا غوښتنه کړې چې د انتخاباتو د قانون د تصویب لپاره خپل کار ګړندی کړي. د انتخاباتو قانون د افغانستان د انتخاباتو حقوقي چوکاټ او په انتخاباتو کې د افغانانو د ګډون څرنګوالی تعریفوي. په کابل کې د یوناما ویاند نظیف الله سالارزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ملګري ملتونه تمه لري چې دا قانون د ملي شورا د دوبي له رخصتیو مخکې تصویب، توشي او نافذ شي.
زمنګ تمدا ده چې دا قانون ژر تر ژره د افغانستان د ولسمشر لخوا توشي او تصویب شي. افغانستان ملي شورا هم خپل هڅې ټول ټاکنو د قانون د نهایي کول لپاره دوام ورکړي او هم هم بیا هم دا د ټینګارم دا ده چې سکل مخکدنه چې رخصتيان ته ولر شي دا قانون باید هم نهایي شي.
ملي شورا د شنبه پورز د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل دندو او صلاحیتونو قانون تصویب کړ او ویل چې دا قانون یې د توشیل لپاره جمهوریت ریاست تاسوولای. خغلی سالرزای وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل صلاحیتونو او دندو قانون د 2014 کال د انتخاباتو لپاره د یو کلک انتخاباتي چوکاټ پرمنست کولو کې د مهم ګام حیثیت لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو پلاوی یوناما په خپل بیان کې همدراز د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د جکپړو غړو د سم دستي ټاکلو غوښتنه هم کړي او ویلي دي چې د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون د فعالیت میکانیزم د شفافو او د ټولو په ګډون د با اعتبار انتخاباتو د یقیني کولو لپاره ځانګړی اهمیت لري. خو په داسې حال کې چې یوناما د انتخاباتو د قانون ډیر ژر تصویب غواړي، د انتخاباتو د قانون په اړه د اختلاف وړ مسایل لا هم پر ځای پاتې دي. د دې اختلافونو د حل لپاره د ملي شورا د دوړو مجلسونو د غړو په ګډون یوې ګډې کمیټې ته دنده سپارل شوې ده. په پام کې ده چې د ملي شورا د ګډه کمیټه د انتخاباتو د قانون د مسودې په اړه خپل بحثونه ته نن هم دوام ورکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر هم درځوي چې د 2014 کال د ولسمشري او ولایتي شوراګانو انتخابات په افغانستان کې د ثبات او دوامدار سیاسي انتقال لپاره حیاتي اهمیت لري. یوناما د افغانستان له ټولو سیاسي اړخونو غوښتي دي چې د افغانستان د اساسي قانون له احکامو سره سم د انتخاباتو په ترسره کولو کې مثبت ګډون وکړي.
و امریدل چې ملګرو ملتونو د افغانستان له ملي شورا غوښتي چې د افغانستان د انتخاباتو قانون دی زر تر زره توصیب کړي. د سیاسي اپوزیشن په ګډون د افغانستان ځینو سیاسي ګوندونو او ډلو د لوی جرګې د جوړولو له طرحې سره مخالفت څرګند کړی. د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا په یو بیان کې چې پرون د یکشنبې پر ورځ خپور کړ، پر حکومت تور ولګو چې د خپل قدرت د دوام لپاره د لوی جرګې د رابللو هڅه کړې ده. د افغانستان د دولت د ریاست چارواکو کڅه هم چې د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د شورا د چارواکو سرګندونې رد کړي، خو په دې برخه کې ځینې پښتنې هم شته چې بحث پرې کېدای شي. په دې اړه احمد تکل د سیاسي چارو له کارپوه عبدالستار سادات سره خبرې کړي. غلی سادات د مرکې په پیل کې ویل اپوزیشن د لوی جرګې له جوړېدو سره د امریکایانو د راضي کولو په خاطر مخالفت کوي.
زما خپل باور دا دی چې معنوي لوی جرګه د واقعیت کې غیر رسمي اجماعګانې دي چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې د دوی هغه فیصله او پریکړې هیڅ ډول قانوني د اجرا ضمانتونه نشي لرلی. نو فکر نه کوم ولسمشر کاردی په داسې یو غیر رسمي اجماع باندې د خپل نظام یا د خپل د واکمنۍ موده وغځي. زه داسې فکر کوم چې خپله د دې عنعنوي لویې جرګې راغوښتل دا په امریکایانو باندې یو ډول فشار دی، ځکه په دا اخر وختو کې د دوی اړیکې ترینګلې دي. ولسمشر کرزی غواړي فشارونه راوړي په امریکایانو باندې، امریکایان د دې جرګې پلوي نه کوي. او زه د دغه اپوزیسیون عکس العمل هم یو ډول باندې د امریکایانو د ذهنیت لوستل بولم چې دوی هم غواړي په دغه بانه باندې امریکایان خوشحاله کړي. کنه په واقعیت کې دا نشته، ځکه دومره تیرم تجربه لرو. تیر ظلم چې عنعنوي لویه جرګه وه هغه هلته هم همداسې خبرې وې چې اساسي قانون تغییر کوي، څه کوي څه ونه شول.
تاسو په ولسمشر حامد کرزی او د حکومت په د حکم ټیم باندې دومره باور لرئ چې په رښتیا به په دې مقصد لویه جرګه نه راغوړي؟ ځکه چې ځینې څارونکي دا هم وایي چې له پخوانه مخصوصا په هلمند او په کندهار کې ځینې حرکتونه شروع شوي، ځینې غونډې جوړیږي او په هغو کې شعارونه ورکول کیږي چې انتخابات دې نه کیږي، او دا د ځینو خلکو په نظر په خپل یو ډول زمينه سازي ده د دې لپاره چې انتخابات ونه شي او د ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ موده وغځول شي.
ښه، دا سوال هغه دوه برخې لري. اول زه باید تاسو ووایم چې زه پر حاکم ټیم باور نه لرم، اما زه په افغانانو باور لرم، په دا حقوقي نظام باندې باور لرم. زه داسې فکر کوم چې دا تر دې حده هم ماتېدونکی نه دی، او که په دې حد کې شي دا خپل نظام په یو نازک حالت کې دی. زه فکر کوم چې که دومره مشروعیت هم د لاسه ورکړي، خپل هغه ژوند ته به حیات ته به دوام ورکولی ونشي. زه په دې باور یم. او پاتې شو دا چې په خاندار کې از نور ځایونه کې د ولسمشر کرزی د حاکمیت د دوام غوښتنه ده. په افغانستان کې چې یو والي چې لرې کېږي یا د لرې کېدو اوازه کېږي، دلته خلک مظاهره کوي، یعنی والي ځینې پلویان لري. او ولسمشر کرزی خو 12 کاله په افغانستان کې حکومت وکړ، نو تمام دا به دومره پلویان لري چې یو نیم د دې لپاره چې دا خوشحاله کړي او یا واقعا د په حاکمیت کې به ګټي هغه به دغه پورته کوي. اما دا زمان د دې معنی نه لري چې دا او سازمان شوی حالت دی. زه فکر کوم دغه ممکنه نه ده، یعنی ماته یو مطلق ناممکنه عمل ښکاري.
په هر صورت کې انتخابات وشي او یا لکه څنګه چې اپوزیسیون اندېښنه لري انتخابات ونه شي، په دواړو صورتونو کې د نظام د مشروعیت ضمانت څومره شته په راتلونکي کې؟ په دې خاطر چې داسې اندېښنې هم شته چې حتی که انتخابات وشي هم سالم او شفاف انتخابات به نه وي.
ها، یو خدا ده چې خپله د انتخاباتو نتیجه هم دا وه چې د ولسمشر کرزی مشروعیت پکې کمزوری و، او بیا په خپله په افغانستان کې جګړه په مشروعیت باندې بد تاثیر کوي، اداري فساد په مشروعیت باندې بد تاثیر کوي، نړیوال حمایت هم ورو ورو کم شوی په مشروعیت باندې بد تاثیر کوي. یوازنی مشروعیت چې د نظام شته هغه نسبي قانوني مشروعیت دی. که چېرته دا هم د لاسه ورکړي بیا نظام د سره شته، یعنی زه خپله په دې باور نه یم چې بیا به دغه نظام وایم خپل حیات دوام ورکولی وشي. بلې، هو راتلونکی نظام د ښه مشروعیت نه برخمن نه وي. ښه انتخابات په ښه امنیت کې کېږي، په ښه لوړ سیاسي شعور کې کېږي، په بېطرفه کمیسیون کېږي، په ښه قوانینو باندې کېږي. بله برخه موږ په افغانستان کې دا نه لرو، خو دا نظام خپل ژوند ته په هغه شکل باندې دوام نه شي ورکولی. بیا چېرته داسې وغواړي، زه فکر کوم ولسمشر کرزی اسانه کولای شي چې په مشرانو جرګې ولسی جرګې باندې دا مسله تصدیق کړي. یعنی ډیر آسان کولای شي چې دغه لبده مرغه فاسد ملي شورا چې موږ لرو او په دې کې ډیر زیات فاسد خلک شته هغوی نه دا تصویب واخلي. د دوی تصمیم که څه د اساسي قانون د تعدیل معنا نه شي لرلی، خو بیا عنعنوي لویه جرګې نه خو نسبتا د دوی تصمیم معتبر پیتر شدي. بنا هم زه څه فکر کوم چې دغسې مسله به نه وي اصلا دغه د امریکا سره امریکا باندې فشار راوړلو مسله ده د تړون په اړه او دغه خبرې ټولې هغه څه پورې اړه لري انتخاباتو پورې ساړه نه لري.
د لوی جرګې د جوړېدو د دې جرګې د جوړېدو څرنګوالي او له دې جرګې سره د سیاسي مخالفتونو په اړه مو د چارو د کارپو عبدالصدار سادات څرګندونه واورېده. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان په لویدیځ کې د 200م ظفر قل اردو قمندان پاکستان د ملي اردو په لیکو کې د تروریستي حملو په تنظیمولو تورنوي. تورن جنرال تاج محمد جاهد پرون ویل پاکستان له وسلوالو سره مرسته کوي چې دا حمله د ملي اردو د جعلي کارتونو په جوړولو سره تنظیم کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستې پلاوی یونامه پر ملي شورا غږ وکړ چې د افغانستان د انتخاباتو قانون ژر تر ژره تصویب کړي. د خوست ولایت چارواکي په دې ولایت کې د پولیسو د دوو سرتیرو د مړینې خبر ورکوي. مسؤلان وایي چې دا سرتیری په د ماین په چاودنه کې وشل شوی دی. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې شپاړس تنه مشکوک وسلوال د افغانستان سرحد ته نږدې په پوځي عملیاتو کې او د امریکا د وی پیلوټ الوتکو په حملو کې وشل شوی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د ایران پر نوي منتخب ولسمشر حسن روحانی باور نه لري. نتنیاهو د ایران نوی ولسمشر د پس په جامو کې لیوه بللی دی. د مصر لوی څارنوالۍ د اخوان المسلمین د مشر محمد بدی په ګډون د دې ګوند 14 مشرانو د شتمنیو د کنګل کېدو امر کړی دی. او عراقی چارواکي وایي پرون د پلازمینې بغداد په جنوب کې عمدتاً د شیعهګانو د استوګنو په سیمه کې د بمی حملو لړۍ نږدې 10 کسان ووژل. ازادي راډیو په منځنۍ چپا 1296 د سحر لونه د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلای شئ. کامن ډریمز پرونه په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان پړې او مطلب خپور کړی دی چې عنوان دی امریکایي ځواکونه په نږدې راتلونکي کې له افغانستان څخه نه وځي. کامن ډریمز پرونه د کانګرس سنا مجلس ته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي جیمز ډابنز څرګندونې نقل کړي چې ویلي خای د امریکا پوس له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. د خبرونې په وینا د غلوړت به امریکایي مقام د سرګندونې ورسره هغه کوي چې نیویارک ټایمز ورسپانه 13 یو ریپورت پور کړ چې په کې ویل شوی ولسمشر اوباما ژر له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وستلو پر انتخاب هم غور کوي. کامن ډریمز خبرونه د کانګرس سنا مجلس ته د جیمز ډابنز سرګندونې نقل کړي او لیکي امریکا له افغانستان سره د اوږدې مودې همکاري ته دوام ورکوي. په حقیقت کې افغانان موږ ته اړتیا لري او موږ ژمنه کړې چې پاتې کیږو. خو د جست فارن پالیسی خبرونې مدیر رابرټ نایمن وایي دا مهمه ده چې وپوښتل شي چې څوک له امریکایانو غواړي چې په افغانستان کې پاتې شي. آیا دا غوښتنه ولسمشر کرزی کوي، پارلمان او یا که اکثره افغانان؟ د ښاغلي نایمن په وینا دوی له امریکایي سرتیرو څه غواړي چې ترسره کړي؟ افغانان زندانیان کړي، د شپې چاپې وهي او که د بې پیلوټه الوتکو بریدونه وکړي. ګارډین ورځپاڼې بیا په افغانستان او عراق کې د نړیوالې ټولنې د ناکامۍ په اړه د برتانیا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر ډیوډ میلیبنډ توندې څرګندونې راخستې دي. ګارډین لیکي میلیبنډ په خپلو دغو بې باکو او توندو خبرو کې ویل د عراق د وضعیت په اړه ټوله محاسبه منفي وه او داسې ښکاري چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به افغانستان د څو کلونو لپاره بیا د کورنۍ جګړې په ډګر بدل شي. د ورځپاڼې په وینا ډیوډ میلیبنډ ویلي په افغانستان او عراق کې د نړیوالې ټولنې ناکامي د دې سبب شوې چې د سوریې په اړه هم د نړۍ د هیوادونو ترمنځ اختلافات راپورته شي. ډیوډ میلیبنډ دا څرګندونې مخکې لیدې چې په نیویارک کې د ژغورنې د نړیوالې ټولنې مشري پر غاړه واخلي وکړي. نوموړي ویلي نړیوالې ټولنې په تیرو 10 کلونو کې له حد نه زیات په پوځي ځواک تکیه کړې او په سیاسي او ډیپلوماتیکه برخه کې پانګونه نه ده کړې. د برتانیا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر زیاده کړي د افغانستان د پریښودو پر ځای باید نړیوال له خپلو خطاګانو څخه زده کړه وکړي. ګارډین وړاندې لیکي میلیبنډ د افغانستان او عراق حالت تیاره وښودله. وی ویل دغه دواړو هیوادونو له نړیوالې جګړې هم د زیاتې مودې لپاره امریکایي او نور بهرني ځواکونه دخیل او مصروف ساتلي دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي په دغو دواړو جګړه ځپلو هیوادونو کې د ویښې او روښانه راتلونکي نښې په اسانه نه تر سترګو کیږي. په عراق کې جګړه په اسانه بریالي شو، خو اوس د هیواد سوله هم تر زیاته حده د جګړې په څیر ده. د برتانیا چاپ دا ورځپاڼه وایي په افغانستان او پاکستان کې د القاعده ګواښ ډیر کم شوی دی، خو د دغو دواړو هیوادونو برخلیک لا روښانه نه دی. افغان حکومت وی د امریکا له دفاع وزارت سره اړیکنی ولې څو په افغانستان کې خپل زغروال وسایل تخریب نکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د یک شنبه د ورځې په خبر پاڼه کې راغلی چې د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت په اصولو کې منلی چې د دې وسایلو د تخریبولو مخه به ونیسي. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
په خواتر دې د بهرنۍ ځواکونو لخوا د هغوی د پوځي تاسیساتو د ورانولو راپورونه ورکړل شوي وو، خو دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې د زیرې وسایطو د ویجاړولو خبره مطرح کیږي. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې د دفاع وزیر بسم الله محمدي د ملي امنیت شورا ته د بهرنۍ ځواکونو لخوا د هغوی د زیرې وسایلو د تخریبولو د مخنیوي په اړه راپور وړاندې کړ. د دې دفتر په اعلامیه کې د دفاع د وزیر په حواله راغلی چې د امریکا متحده ایالاتو په اصولو کې منلی چې په افغانستان کې به د درنو وسایطو د تخریبولو لړۍ ودروي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د وروستۍ غونډې په خبر پاڼه کې راغلی چې د افغانستان د دفاع وزیر د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع له وزارت سره په دې هکله اړیکې نیولې دي. تر دې مخکې داسې راپورونه هم ورکړل شوي وو چې امریکا له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو له وتلو سره جخت په دې هیواد کې خپل ځینې پوځي تاسیسات هم ورانوي چې افغان دولت ورسره مخالفت ښودلی دی. د پنجشنبې په ورځ د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال جنرال محمد اکرم آزادي راډیو ته وویل چې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د پوځي تاسیساتو سپارل په منظمه توګه روان دي.
هغه کمپونه، هغه ساختمانونه چې د افغانستان ملي اردو او ملي پولیسو، ملي امنیت، امنیتي قوا په مجموع کې ضرورت ورته لري او د دې ظرفیت او قابلیت ولري چې هغه وساتلی سي، هیڅکله امریکایان نه خرابوي او نه تخریبوي. او دا پروسه د محترم وزارت مالیه تر رهبری لاندې ټول کمپونه او بیزونه په منظم ډول سره امنیتی قواو ته تسلیمی جریان لري، په دې کې هیڅ ځای د تشویش نشته.
تر اوسه امریکایي ځواکونه په دې اړه سندي دی ویلي چې ګنې دوی په افغانستان کې خپل زیری وسایل هم لمنځه وړي، خو په خاطر دې ویلي و چې دوی به خپل پوځي مرکزونه او تاسیسات افغان دولت ته وسپاري.
و امریدل چې افغان حکومت له امریکایي ځواکونو غوښتي چې خپل زری وسایل لمنځه یونسي. په فراه ولایت کې خلک د امنیت او اداري فساد څخه په تنګ راغلي دي. ولایت نوې والی ژمنه کړې چې د دغه دو پدیدو د لمنځه لپاره به هر ډول هڅې وکړي. په اړه احمد شاه فطرت ریپورت لري.
د فراه ولایت اوسیدونکي د امنیت د نشنه او د اداري فساد د شتون له امله په کلکه سټر کوي او وایي دولت باید دغه دوه ستونزو ته پاملرنه وکړي. د دوی په وینا که څه هم چارواکو ته له دوی سره ژمنه کړې چې فساد به له منځه وړي، خو په دې کار کې پاتې راغلي دي.
دلته باسازي په ارتباط کارونه ډېر کم شوي دي.
در ولایت مویان یعنی ولایت فراه فساد اداري به اوج خود رسیده. در ریسه ګمرک چې موټرهای تیل یعنی تانکرها نیمه بدی دي بنابا مرنه که هر کدام معمول در
په همدې حال کې د فراه ولایت نوی والی عمر شیرزاد چې تیره اونۍ خپل کار پیل کړی وایي چې د ده د کار په لومړیتوبونو کې د امنیت ټینګښت او د اداري فساد سره مبارزه قرار لري. نوی والی فرایوالو ته ژمنه ورکوي چې د دې ستونزو ته به پام کوي.
زما هم عزیزانو د کار په لومړیتوبونو کې امنیت او په دې تور تیرو یو کال دوه کالو کې د فراه خلک د فراه ولسونه ډېر سخت رنګ وریدان امنیت خرابوالي.
که څه هم د فراه پخوانی والی محمد اکرم خپلواک هم خلکو ته ژمنه ورکړې وه چې د امنیت د ټینګښت او د اداري فساد د ورکېدو لپاره به کار کوي، خو د خلکو په وینا په دې کار کې پاتې راغلی دی.
لوو تر وو ورځې په اونۍ کې
پاکستانی طالبانو د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو ته د تبلیغاتو پاڼو په خبرولو خبرداري ورکړه چې د تنکو او نریو جامو له اغوستلو د ډډه وکړي. دوی دکاندارانو ته خبرداري ورکړې کچېره د نری رخت په پلورلو ونیول شول 50,000 کلداري بجریمه کیږي. همدارس دوی ویلي کچاله کوم معقول عذر پرته روژه وخوړله نو شل دوری به حل کیږي. تفصیل به له پیښور د ذبیح الله شفاق پر ریپورت کې اورو.
د پاکستان په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې پاکستانی طالبانو د یو تبلیغاتي پاڼې په ترڅ کې ځایي دکاندارانو ته خبرداری ورکړی چې په دغه سیمه کې د نارینهو ځانګړی نری رخت نه پلوري. همداراز وسلوالو طالبانو په تبلیغاتي پاڼه کې د سیمې اوسیدونکو د خبرداری ورکړی چې کله کوم معقوم وزر پرته روژه خوړله نو شل دورې وهل کېږي. دوی د سیمې اوسیدونکو د تنګو او نرو جامو له اغوستلو منع کړي دي. پر دې سربېره پاکستاني طالبانو سیمه ییزو دکاندارانو ته دا خبرداری هم ورکړی چې که چیرې د دې ډول رخت په پلورلو ونیول شول نو 50,000 پاکستاني کلداري جریمه او دکان به د وی اونۍ لپاره ورتړل کېږي. د سیمې امنیتي مسؤلین د طالبانو لخوا د خبر پاڼې ویشل منلي. دوی وایي دا تبلیغاتي پاڼې د مولانا نذیر په مشرۍ د پاکستاني طالبانو د ډلې لخوا خپرې شوې. د جنوبي وزیرستان یو تن سیمه ییز خبریال فاروق مسعود د طالبانو د تبلیغاتي پاڼو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه تبلیغاتي پاڼې د پاکستاني طالبانو د مولانا نذیر ډلې لخوا خپرې شوې دي. نوموړي زیاته کړه
جی دا د جنوبي وزیرستان ونه چې کوم هلکه مولانا نذیر ګروپ کمانډر دی دا غیزه طرف دا شی پمپلیټ خور شوی دی او په دغه کې دا لیکل شوی دی چې هر هغه سره چې به وزره روزه نه ونیسي نو هغه ته شل کورې سزا ملاويږي. که څه وزر وي که څه مسله وي هغه روزه پرېښولی شي خو که څه وزر نه وي بغیر د څه وزر بغیر روزه پرېږدي نو هغه ته به شل کورې لګي. او بل دغه خبره هم پکې شوی په دغه پمپلیټ کې چې هر هغه کس چې هغه د ټچ باډي ټچ کړم کپړې دي هغه اچوي نو هغه ته به یا باډي ټچ کپړې خرڅوي نو هغه ته به ټچ کسې کومې کپړې د باریک کومې کپړې چې هغه قسم پکې لګې شي نو هغه قسم کپړې کوچیر دکانداران خرڅوي نو هغه باندې به 50,000 روپۍ پورې جرمانه لګېږي.
جنوبی وزیرستان له افغانستان سره په پوله پرته سیمه ده چې پر 2009 میلادي کال پکې پاکستانی پوځ په سیمه کې میشتو وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات ترسره کړي وو. دوی ادعا کوي چې په دغه سیمه کې د وسلوالو طالبانو مرکزونه له منځه وړي او پر سیمه بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. خو د سیمې اوسیدونکو وایي چې په جنوبی وزیرستان کې اوس هم وسلوال طالبان شته دي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې وسلوالو طالبانو په جنوبی وزیرستان کې پر کمره لرونکو ګرځنده ټلیفونونو هم بندیز لګولی وو. ذبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
د ژوند رنگونه
نوم دی راته وای
زما نوم نعمت الله دی د کندهار ولایت د اجمیر ویس نیکه د عالی لیسې د 12 ټولګي څخه 6 کال کې مش فارغ سو نو بیا کله فارغ سو د کندهار د وکیل یعنی ډاکټر حماین لخوا څخه مش د خبر راغلی چې مش ته ستاس لپاره لیلیا ما د کړی ده نو هغه چې مش د کندهار ولایت نه د خپل ان سیمپیان د لومړي ځل لپاره 28 کا سره لو خو دغه څخه ورسته مش څلور ویش کا سره نور وغښته چې د لیلیا زمينه دوی مسایدوي نو کله چې کابل ته مش راغلو نو بیا نه هم د لیلیا زمينه سایدونه هم بلکم د سی یو اسانچا د زمر د فار برابر کړي و نو
د دلیلیو حساب څنګه ده د ار ولایت کومه سهمیه لري که څنګه
بل و د کندهار ولایت شدې 200 نفر سهمیه لري چې پاغه کې بیا موږ کله تماس د دوی سره ونیوي. ډاکټر حماین خپل مشته ویل چې مقصد د لیلیا شد استس لیلیا فراد موږ د ورته ویل چې د کندهار د ولایت څخه غلمړنی خلک موږ چې موږ غلیو دوی ویل چې فراد ده
مطلب زدي چې یعنی کنداریان هم نسته دی پکې د کندهار ماسلین هم نسته دی پکې او د تاسو سهمیه
کندهار سامیا چې د غور دی یا هم د دایکونډي خلک دي چې راغلي دلته د کندهار د خلکو سهمیه نیولې ده او دا زموږ کم وکیلان چې د زموږ په اړه سره کوم اقدام نه دی کړی چې یا زموږ غور وکړي یا هم موږ ته لیلیا ونسي. د دوی جواب موږ ته دا دی چې د کنداریان لیلیا فراده اما دوی دغه معلومات نه لري چې په لیلیا کې کم کسان دي کنداریان دي که د نورو ولایتو دي.
نو تاسو خپل دغه مشکل چاته ویلی ده چا سره مطرح کړی؟
وزیر صاحب سره موږ شریک کړی دی. د
کوم وزیر؟
وزیر صاحب فوحانی وزیر سره پارک ورداک سره او دا غس په څنګه کې چې هغه مشتاق کم کاغذ شدی یا کم لیست شدی هغه غیم زکړی دی بیا د رئیس ته خدمات ته وړاندې کړی دی چې هغه کوم اقدام نه دی پر کړی چې د کندهار سهمیه چې د افراد عام د کندهار په سهمیه کې د یو کندهاری هم نسته شلته په لیلیا کې یو کندهاری هم شتون نه لري. دا موضوع موږ د پریبا احمدی کاکر سره مو شریک کړی دی چې هغه هم دغه جواب راکړی دی چې د کندهار سهمیه شې د فراده دغه درې ورځې چې دی د موږ د تورن سفر ځای باندې موږ تیر کړی چې هم د کندهار وکیل دی د کندهار د خلکو نماینده دی هغه هم دغه جواب راکړی دی چې یو دوه او تیا درې او تیا باده تاسو ته موږ لیلیا د لیلیا زمينه مسایده وو د ریاست جمهوریت څخه موږ تاسو ته نور سهمیه اخلو خو ما دوی کوم اقدام نه دی کړی.
تاسو ټول څوک سیاست چې د لیلیا په خاطر راغلی؟
موږ تقریبا د لیلیا په خاطر سره د لیش حاضر یاستو ته ویش کا سم حاضر یو.
هر هر کال سهمیه تاسو ته درکې؟
د هر کال مشترکی خو متاسفانه شش کال چې دا کند خود شخصا کنداریان ته نه رسیدلی.
کور مدان
مننه زموږ اوس
تاسو زمون غغل آزادی رادیو او ری آزادی رادیو په منځنۍ سپېو 2 شپږ نوي په ټول افغانستان